ازیګر شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی ل خپل ټولو همکارانو سره درته خراغلاست ویم. اوری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې په تیرو څو کلونو کې په دې توانیدلی چې له ایران او امریکا سره په سیاسي روابطو کې توازن وساتي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ولسي پاڅونونو په اړه ډیر اندېښمن دي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
پاموکری د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي امکان شته چې په ځینې سیمو کې ولسي پاڅونونه د حکومت او خلکو په ضد وکارول سي. په کولر کې چارواکي وایي تېره شپه بیا هم د پاکستان دوري په دغه ولایت باندې راکټي حملې سوي دي. د امریکا د کانګرس غړی جوزف لیبرمن وایي چې داسې واضح شواهد شته چې څرګندوي ایران د اتمي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په ایران کې د ناپېیلو هیوادونو غونډه پیل شوه. پوره خبرونه واوري. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په ځینې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد د ولسي پاڅونونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی نن وویل چې داسې امکان شته چې له دغو پاڅونونو څخه د خلکو او د حکومت په ضد کار واخیستل سي. یو سناتور بسم الله افغان مل وایي
د چا د پای مای کیږي د سلاسو کوکی د نیماتو کوکی د رابری د چا د آیا سبا موږ د دې ادارې د قبضې توان لرو یا زموږ حکومت کې د امکانات څه د حکومت
خو د افغانستان د کورنی چارو د وزارت وایاند وایي چې د پاتونونه د افغان دولت څخه د خلکو د ملاتړ څرګندونه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي تیر شپه هم د پاکستان لوري په دنګام ولسوالۍ باندې 15 اشتراکي حمله شوې ده. د کونړ والی د کونړ د والی وایاند ازادي رادیو ته وویل چې په دې راکټونو کې په دې راکټي حملو کې چاته تاوان نه دی رسیدلی. وسوالو طالبانو د جلال الدین حقانی د زوی بدرالدین حقانی د وژل کېدو رپورټ رات کړ. وسوالو طالبانو یو اعلامیه خبره کړې ده او دا ادعای دروغ بللې ده. د افغانستان د استخباراتو یو مسول د نوم د نخ پر دوه په شرط بدرالدین حقانی وژل کېدل تایید کړی دي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې د ده د وژلو په اړه تحقیقات کوي. د کابل د پروګرامونو د ولسوالۍ شمیر کوچیانو نن په یو مظاهره کې د افغانستان د حکومت په ځینو وزارتونو انتقاد وکړ چې د دوی د ژوند ابتدایي اسانتیاوي نه دي ورته برابر کړي. مظاهره کوونکو د څو ساعتونو لپاره د کارتینو څخه د احمدشاه بابا مینه پر لور په غزیدل سړک باندې د ترافیکو پر مخ لارې تړلې و. د کابل د والی ویان د ازادي رادیو ته د دغه مظاهره په اړه وویل چې د کابل والی مظاهره چانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی خوشتنی به تر سره سي. د امریکا د کانګرس غړی جوزف لیبرمن وایي واضح شواهد شته چې څرګندوي ایران د اتمي وسلو د جوړولو هڅه کوي او کچيري خپل دغه هدف ته ورسېد نو د ټولې نړۍ لپاره به خطر وي.
Yeah, well, I'm supportive of the current approach of the United States.
شغله لیبرمن وایي هو زه د ایران د اټومي وسلو د پراختیا د پروګرام په ارتباط د امریکا د حکومت د اوسنۍ دریز ملاتړ کوم. موږ فکر کوو چې په دې اړه واضح شواهد موجود دي. دا یوازې د امریکا د حکومت نه بلکې د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو لخوا چې د ایران رژیم د اټومي وسلو د جوړولو د ظرفیت ترلاسه کولو هڅه کوي او کچې داسې وسی دا به ټول سیمې او نړۍ ته خطر وي. جوزف لیبرمن نن د آزاد اروپا آزادی رادیو په مرکز کې دغه څرګندونه کړې دي. په ایران کې د ناپېیلو هیوادونو غونډه نن پیل شوه. د غونډې په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې سازمان پر غړو ژغ وکړ چې د ولسونو ترمنځ د ډیالوګ او خبرو دوه ته وده ورکړي. صالحی د مداخله د مغرور سیاست د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن د ودی په حال کې هیوادونو د استاب څخه وغوښتل چې د هغو یو ورخیزو اقتصادي بندیزونو پر وړاندې مقاومت وکړي چې د یو شمېر هیوادونو لخوا د ناپېیلو هیوادونو د سازمان پر غړو تحمیلېږي. صالحی پر دې سازمان غږ وکړ چې سولې ته وده ورکړي او د تبعیض پر وړاندې مبارزه وکړي. ټاکل شوی چې د ایران په دغه غونډه کې د سوریې د سولې لپاره یو پلان هم وړاندې کړي. په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې 200 دونه د ماشته نږدې په یو شارګوټ کې موندل سوي. په شریف علي نه دا کوي دا کسان د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي ځکه ټول نږدې وشتل سوي دي او په دغو کسانو کې شزي هم ستاده. بشار لاسد د رژیم د مخالفینو فعالین وایي د دې سره د درا پر سیمه د حکومتي ځواکونو په حملو کې د وژل سوي کسانو شمیر 200 ته رسیږي. خو د سوریې دولتي خبری اژانسونه وایي چې د دغو د رژیم ځواکونو د درا سیمه د وسوالو تروریستي ګروپونو له وجود څخه پاک کړي ده. په این حال کې سوریه د رژیم اپوزیسیون ملي شورا پرون د ملګرو ملتونو په سازمان او عربي ټولنې ژغ وکړ چې په محاصرسته شارګوټ هومس کې د وی فاجعې د مخنیوي لپاره مداخله وکړي. د سوریه د ولسمشر مرستیال فاروق الشران هغه اوازې رد کړې چې وایي له حکومت څخه تښتېدلې د ولسمشر مرستیال نن په داسې حال کې چې ډېر خبریالان ولاړو. د ایران د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د شورا د مشر علاءالدین بروجردي د هرکلي لپاره له خپل موټر څخه راکوز شو او خپل دفتر ته ولاړ، خو له ژورنالیستانو سره یې خبرې نه دي کړې. او امریکایي فضانورد نیل آرمسترانګ د 2 کلونو په عمر مړ شو. دی لومړی امریکایي وګړی و چې فضا ته تللی و، او نیل آرمسترانګ لومړی انسان و چې د اپولو 11 ماموریت د قمندان په توګه یې د 1969 کال د جولای په 6 نیټه د سپوږمۍ پر مخ قدم کېښود. دا له سپوږمۍ څخه د ده ثبت سوی پیغام دی چې وایي دغه د انسان لپاره یو کوچنی ګام خو د بشریت لپاره یو ستر تحول دی. د ده کورنۍ ویلي چې نیل آرمسترانګ د رواني میاشتې په پیل کې د زړه عملیات کړی و او تر هغه وروسته د ځینې راپیدا سویو ستونزو له امله مړ سوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي له ایران سره د دې هیواد اړیکې به له افغانستان او امریکا سره پر روابطو څه اثر ونه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ولسي پاسونونو په اړه اندېښمن دي.
چا د پای مای کیږي د سلاسو کور کې د نویماتو کور کې د رابری د چا د آیا سبا موږ د دې ادارې د قبضې توان لرو؟ نو داسې نه چې موږ د دې نه بیا د بد نتر بتر سره مخامخ.
په خوست کې سیلاونو خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي.
ولار ډیر تهونه وخت دي مونږ یخپلو منطقې ته، نو اني کورو ته تلفات وړي او ډیر زراعتي منځکي مانځل وړلې.
او په ایران کې د ناپیلو هیوادونو د غونډې په اړه تازه معلومات خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دې توانیدلې چې له امریکا او ایران سره په سیاسي اړیکو کې توازن وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان جنان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ایران او امریکا ترمنځ اوسنیو حساسیتونو ته په پام سره دوی هڅه کوي چې دا اړیکه د اوس په شان ټینګه وساتي. نوموړي دغه څرګندونې نن د امریکا د مشرانو د جرګې د یوې کمیټې د مسؤلې د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې ویلي دي ایران د نړیوالو بندیزونو څخه د تیښتې لپاره غواړي د افغانستان او عراق مالي شبکو ته لاره پیدا کړي. زکیه غیاسی نذیر او په دې اړه نور معلومات.
د امریکا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر پر افغانستان او عراق ټینګار کړی چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو په برخه کې د همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره د افغانستان اړیکې داسې نه دي چې د امریکا د اندېښنې سبب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې دوی غواړي په خپل بهرني سیاست کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي. د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د وروستي اندېښنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی موسازی وویل
ما در 10 سال گذشته توانستیم با حفظ تفاهم
موږ په تیر لس کلونو کې په دې توانېدلی یو چې د امریکا په خوښه له ایران سره یو متوازنه او معقوله رابطه ټینګه کړو. لکه څنګه چې توانېدلی په تیر لس کلونو کې مو یو معقوله او متوازنه رابطه د درو واړو هیوادونو امریکا، ایران او افغانستان ساتلې و، نو هیله مند چې په راتلونکي کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل بهرني سیاست کې متوازنه او معقوله اړیکه ټینګه وساتو.
سیاست خارجي متوازن، متعادل او معقول حفظ وکړي او بخود بشي.
د رپورټونو لمخې د امریکا د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیټې مشر خبرداري ورکړی که چیرې افغانستان او عراق د ایران پر ضد په نړیوالو بندیزونو کې مرسته ونه کړي، نو امریکا به له دې دواړو هیوادونو سره په خپلو اړیکو له سره غور وکړي. الینا راس لهټناین د امریکا دفاع او د خزانه وزارتونو ته پاستول لیک ټینګار کړی چې ایران د بهرنیو اسارو د ذخیره د خوندي کولو او د نړیوالو بندیزونو د اغیز څخه د تیښتې لپاره د افغانستان او عراق مالی شبکو او د عراق د تیلو او انرژي سکتور ته د لارې پیدا کولو په لټه کې دی. نوموړی همدارز ویلي ایران غواړي کابل او کندهار د مالی مرکزونو په توګه وکاروي. بلخوا د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوری وای افغان دولت پر ایران د نړیوالو بندیزونو په برخه کې د نه همکارۍ په وقب پوهیږي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
با امانجمنای کې وزارت افغانستان بانک دره کې چې په څه څه کې یک مانت
افغانستان د آسیا پیسیفیک او ایګومنت پسیر د یو شمیر سازمانونو د غړیتوب په خاطر ځینې مسؤلیتونه لري، همداراز د امریکا له دولت سره هم. نو هغه تحریمونه چې دوی پر ایران وضع کړي او موږ له هغوی سرغړونه وکړو، ښایي افغانستان هم تر بندیزونو لاندې کړي.
امریکا په داس حال کې له افغانستان څخه د ایران پر ضد د نړیوالو بندیزونو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې چې ټاکل شوې د یکشنبه په ورځ د ایران، افغانستان او هندوستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف درې اړخیزه غونډه په ایران کې جوړه شي. ایران د خپلو اټومي پروګرامو له امله چیل ویدیز وایي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی له اقتصادي بندیزونو سره مخ دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې ډیر غړي د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ولسی پاڅونونو د راتلونکي په اړه اندېښنې لري. سناتورانو د دغو پاڅونونو پر بیلابیلو اړخونو نن اندېښنې څرګندې کړې، خو د دوی لویه اندېښنه دا وه چې دغه پاڅون کوونکي به د افغان حکومت او خلکو پر ضد استعمال شي. تر دې مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړو او د چارو ځینو پوهانو دغه ډول اندېښنې ښودلې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د دغو پاڅونونو په اړه کوم اندېښنه نه لري. معصوم میوند او په دې اړه نور جزئیات.
د مشرانو جرګې د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو د دغو پاڅونونو د تجهیز او مالي منابعو په اړه اندېښنې وښودلې. سناتورانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاڅونونو په اړه بیلابیل نظرونه ورکړل. ځینو ویل که افغان حکومت پر وخت پوښتنه ونه کړي نو دا به په راتلونکي کې ورته یو بل سرخوږی جوړ سي. بسم الله افغان مل د پاڅون کوونکو د تمویل او ادارې په اړه د پوښتنې تر څنګ حکومت ته وړاندیز وکړ چې په دې اړه باید غور وکړي.
سبا موږ د دې د ادارې د قبضې توان لرو، آیا زموږ حکومت کې دغه امکانات شته؟ زموږ حکومت سره شته او که دا به بیا بله اناشي وي، بله ګډوډي وي، بله توپک سالاري به راژوند راپیدا کېږي. دا هغه څه دي چې پر دې باندې غور پکار دی. په دې باندې باید یو کمیټه جوړه شي، لکه څنګه چې دا حرکت چا د خوا دی، دا حمایه د چا د خوا ده، دا قوه ده، دا پشتیبانی د چا ده. نو داسې نه چې موږ د دې نه بیا د بد نه تر بدتر سره مخامخ.
خو د مشرانو جرګې یو بل سناتور ډاکټر زلمی زابلي بیا خپل جرګې ته وړاندیز وکړي چې په دې اړه سیمو ته د څېړنې لپاره پلاوی ولیږي او رښتیا
واقعت چی دی؟ رښتیا هغه د مشکلات څخه پتنګ سوی دي او کوم سیاسي لاس دی په وکی؟ دا د سنتو صاحبانو زموږ تاسو وظیفه ده د دې خبرې تر وړاندې چې زموږ تاسو صلاحیت دی د دې واقعت معلوم کړو.
د راپورونو سره سم ولسی پاڅون روان لمریز کال لومړی وار د غزنی ولایت پاندړ ولسوالۍ کې ورسته تر هغه د وسلوال طالبانو پر ضد پیل شو چې طالبانو په دې ولسوالۍ کې یو شمېر ښوونځي بند کړه. د دغه ډول پاڅونونو راپورونه بیا د افغانستان له نورو ولایتونو هم ورکول سوه، خو وسلوال طالبانو بیا ویلي چې دا ولسی پاڅونونه بلکې د دولت اربکی ځواکونه دي. خو د مشرانو جرګې د غړو او یو شمېر کارپوهانو پوښتنه داره چې آیا دغه پاڅونونه به خپله افغان حکومت ته سردر جوړ نه سي؟ د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دا له افغان حکومت څخه د خلکو د ملاتړ معنی لري او ستونزونه بلکې پرمختګونو ته به لاره هواره کړي.
خو په غزنی کې د ملي پاڅون مشر د اندېښنې رد کړي چې ګواکې له دې ملي پاڅون څخه به د سیمې استخباراتي کړۍ د ځان په ګټه استفاده وکړي او د دولت پر ضد به یې ودرې. دوی همداراز وایي چې له وسلوالو طالبانو سره په زړو او پخوانیو وسلو جنګیږي او باید په دې برخه کې ورسره مرسته وشي. د غزنی د ولسی پاڅون مشر فیضان الله فیضان په دې اړه د ازادي راډیو خبریالي زکیغ یاسین نذیر ته ویلي
موږ هغه چې سلاوې نه لرو لکه دا خلک تصور کوي. خلک داسې فکر کوي چې د دې سره ډېرې زیاتې سلاوې یا ډېرې پرمختللې سلاوې دي، خو حقیقت داسې نه ده. موږ ټولې هغه زړې سلاوې لرو چې هغه روسانو له وخته په دغه منطقه او سیمه کې پاتې وي، او یا یو شمېر داسې سلاوې دي چې دا سلاوې تر قیامت اخیستې بازار کې. موږ دومره پریمانه او داسې سلاوې نه لرو چې هغه موږ ته له کومې رسمي مرجع راکړل شوې دي. نوي او تازه سلاوې دي، یا په هغو کې تشک او د خلکو تشویش پیدا شي، بیا په خاص ډول د طالبانو له هغو وسلو چې موږ دغه څو وخت په غنیمت نیولې د هغې استفاده کوو.
بل داسې تشویش هم موجود دی چې وایي داسې ځینې استخباراتي کړۍ به شاید په دغه ولسي پاڅونونو کې نفوذ وکړي، یو ځل به بیا دغه ولسي پاڅونونه د دولت لپاره سرخوږی شي او خپله د دولت پر ضد به ودرېږي. اوس پوښتنه دلته ده چې تاسو د دغه تشویش د ختم دپاره او د دغه سیمې د استخباراتي کړیو د نفوذ د مخنیوي لپاره څه لارې چارې په دغه ولسونو کې لټولې دي؟
موږ دغه دوستان او یا دغه کسان چې په دغه رابطه باندې تشویش لري او هغه د موږ په دغه حال باندې هېڅ اندېښنه نه کوي. موږ داسې سیمه ده چې په هغو کې څو کاله ووتل چې عام بازار بند وو، د خلکو سرمایې او جایدادونه راکټ پاتې وو، نه یې خلکو ته د معمالو د انتقال اجازه ورکوله، نه یې د پروش اجازه ورکوله، مکتوبونه په کلي ته ور بند وو، سړکونه نه وو. په لس کاله کښې د همدغه ولسوالۍ ته یو پلچک هم نه ده جوړ شوی. دغه دوستان دي موږ په دغه حال باندې تشویش ولري. زموږ متعلمین مست وو، محصلین مست وو، استادان مست وو، قاضیان مست وو، انجینران مست وو. دې ولس لس کاله همدې حکومت او دې بهرنیانو ته انتظار ایستلی وو او په ډېر تعصب چې هغوی هېڅ په درد ونه خوړل او هېچا هېڅ نه وه کومک ورسره ونه کړل. دغه هېڅ اندېښنه نهشته ورسره ولې اوس چې زموږ خلکو قرباني ته حاضر شوي، همت یې کړی، د خپلو حقوقو یې دفاع کړې، خپل عزت حرمت یې ساتلی. خلک بیا داسې تشویشونه ایجادوي، خلک بیا داسې لرې او وړاندې وړاندې سوالونه کوي. دې کښې د پاچاهي او د کشپش خبره نه ده، خلکو د خپل مجبوریت له مخې هم سلاته لاس اوچت کړی او د طالبانو مقابله یې شروع کړې.
د غزنی پخانی والی او د دې سیمې د ولسی پاڅون مشر فیضان الله فیضانو د غزنی په اړه یو راپور هم لرو. په غزنی کې تیره ورځ یو تن خپله خور او دوه تنه کلیوال په خپلو منځونو کې د جنسي اړیکو د لرلو په تور باندې وژلي دي. چارواکي وایي قاتلان تښتېدلي دي خو دوی هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي. سید شاه سقیم یې په اړه معلومات راکوي.
چارواکي وایي تېره ورځ د دهیک ولسوالۍ په پایلوچ کلي کې یو تن خپله سکنۍ خور او دوه تنه کلیوال په خپلو کې د جنسي اړیکو د لرلو په تور وژلي دي او په خپله یې د پیښې له ځای څخه پښې سپکې کړي دي. د دهیک ولسوال فضل احمد ټولواک وایي چې پیښه تېره ورځ غرمه شوې ده او دوی اوس هم د هلکانو او نجلۍ د قاتل د نیولو په موخه په سیمه کې پلټنې کوي. دوی وایي دا مهال د پیښې ځای ته جنایي امیر او څارنوال تللي دي چې د پیښې په اړه نور معلومات راټول کړي.
پایلوچ په سیمه کې ده او ورور یې راجګ شوی ده، د دې جنکۍ ورور راجګ شوی ده، خپله خور یې هم وژلې ده، دوه نفره یې هم وژلي. داسې اوازې دي د خلکو د خولو خبرې دي چې دا مسله د زنا مسله وه. نو تر اوسه پورې موږ ته لا درک نه ده معلوم چې جنایي څارنوالو دا ورغلي دي.
څه موده وړاندې په غزني ښار کې هم یو تن له خپلې مېرمنې او دوه ماشومانو څخه په مرموزه توګه سرونه غوڅ کړي وو او په خپله تښتېدلی وو چې تر اوسه لا هم نه دی نیول شوی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ. د کونړ والی فیض الله واحدی وایي چې په کونړ کې داسې پاکستانی وسلوال نشته چې د پاکستان خلاف بریدونه او یا نور ورانکار فعالیتونه وکړي، بلکې وایي د پاکستان لخوا وسلوال طالبان او القاعده غړي کونړ ته راځي او دلته د دولت په پلوي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په دې اړه په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ والی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلي دي چې پاکستان وایي په کونړ کې د پاکستان مخالف وسلوال نشته او وبخی دی وایي چې په کونړ کې د پاکستان مخالف وسلوال شته او له کونړ څخه د کوزي پښتونخوا سرحدي سیمو ته وایي چې اوړي او هلته بریدونه کوي. په دې اړه د کونړ والی ویلي
سرحدی ولسوالی دی او په دې کې داسې خالی ځایونه شته چې کله د پاکستانی طالبان دې خوا اوړي او کله ها خوا اوړي. په دغه ورځ دلته بمبار وشو او په دې بمبار کې 12 کسان وژل شوي دي. ویل شوي دي چې دغه ملا دادالله د 12 کسانو سره دلته د منځه تللی دی. همدغه خلک دي چې د پاکستان ناراضي او په افغانستان کې تخریبات کوي، انتحاري عملونه اجرا کوي، د سړک د غاړې مینونه دي او زموږ دپاره دا کوم مشکلات چې پیښېږي ټول هم دغه خلک دي چې دې خوا اوختې دي راځي او پرابلم
پاکستان څو څو ځله دا ویل دي چې مولا فضل الله چې د سوات د طالبانو مشر دی او هغه نړ کې دی او کدا چېرته دغه سړي ممکن دغه وي چې د طالبانو مشر دی او دته ووژل شو د هغوی خبرې تر یو حده پورې نه رښتیا کېږي چې
مونږ هم دا تاییدوو چې د ډیورنډ د کرښې 240 کیلومتره سرحد لري د پاکستان سره مونږ او په هغې کې 15 دروازې دي چې په هغه دروازو کې د دوی عسکر هم شته او زمونږ هم شته او باقي ساحې خالی دي او په دې کې تګ راتک په آزاد شکل سره کېږي دې خوا راځي آخوا راځي لیکن د پاکستاني طالبان نه چې دا څومره چې افغانستان کې تخریبات کېږي دغه طالبان ټول د پاکستان نه راځي که دا د هر ځای نه دي یعنې که دا د پاکستان نه دي که دا د نورو عربي ملکونو نه دي او که دا عرب دي که دا چچین دي که دا پنجابي دي دا ټول د مغزي نه راځي او په افغانستان کې تخریبات کوي
یعنې داسې څوک په کونړ کې نشته دی چې هغه د پاکستان خلاف وجنګېږي هلته لاړ شي
داسې خو تاسو به د میډیا نه هم واورېده چې هغوی په خپله کوم عمل چې وکړ نو دا مسؤلیت هم په خپله واخېست او اعلان هم وکړ چې دا کار مونږ کړی دی او مونږ د پاکستان نه یو او پاکستان کې هم دا کار کړی دی او دوی په هغه ځایونو کې اوسېږي چې د ډیورنډ د کرښې او د پاکستاني نظامیانو تر منځ خالي ځایونه دي چې اوس پاکستاني نظامیان غواړي چې هغه خالي ځایونه ډکي او دوی مخ په وړاندې را روان شوي دي چې دا هم زمونږ سره په مشوره باید دا کار دوی دا کار شروع کړی دی چې سرحد ته ځان نږدې کوي هم د دغې دپاره چې هغه خالي نقاط چې دوی اوس ته نیاسب ګوري هغه ډکي اصلا د استخباراتي مسایل بعضې داسې دي چې هغه د زمونږ د ملي سطحې نه اوچت دغه کوم امریکایان چې راغلي دي دا د القاعده سره د جنګ دپاره راغلي دي او د دوی بعضې شبکې چې کار کوي هغوی مونږ سره استخباراتي معلومات نه شریکوي مګر کله چې کوم ځای کې عملیات کوي مونږ ته مخې وایي چې دغه ځای کې دغسې یو عمل مونږ اجرا کوو تاسو به اورېدلی چې دغه عملیات چې دوی وکړه په دې 1300 ورځو کې او ډېر مخالفین یې د منځه ویوړل دغه ټول هوایي بمبار دی او په هوایي کې زمونږ لاسرسی نشته دی
د کونړ والی فضل الله وحیدی و چې د ازادي راډیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
په ایران کې د ناپیلو هیوادونو غونډه پیل شوه لږ وروسته به په دې اړه باندې درته مفصل راپور واورو خو اوس به د خوستیانو حال واخلو چې د وړمې ورځې راایستې سختو سیلاونو او بارانونو په تنګ کړي دي ډیره کرنیزه مځکه یې په مخه کړې ده او د دوی دوکانونه یې وران کړي دي امیر بهیر په اړه معلومات راکوي
وروستیو سختو بارانونو او درنو سیلابونو د خوست ښار د وی برخې د هټیوالو او د ښار په شاوخوا کې د پرتو سیمو متونه او شمال اوسیدونکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي زنمن شوي خلک وایي چې یوازې د تېرې شپې زورورو سیلابونو ګڼ شمېر هټۍ او کورونه ویجاړ کړي لسګونه جریبه کرهنیزه ځمکه اوبو له ځانه سره وړي او د بزګرانو د شولو جوارو او د میو فصلونو ته هم پوخ زیان اړولی
کرامت خان خپلواک د خوست ښار د صنفي اتحادیې رئیس په دې بارانو کې بعضې دوکانونه د منځه تللي دي خسرې شوې دي بعضې کورونه دی پنځه دی شمال په برخه کې خر سره رسیدل دي هغه دوکانونه چې لنګ شوی دي د هغه نه موږ لیدنه وکړه نو دا دوکانونه ډیر خر سره شوی دي هغه وبو چې د ماتون د خوړن رسی اوس پورې د خوسې دارا په دینه د ټولې دلی چې دا وبو مخ دی ونسی دوی اوس پورې یو ویلې بندو باس نه د جوړ کړه او خنه مو دا موږ په دې برخه کې وړاندې زم کړه د ولایت مقام ته هم پیشنهاد کړه دا چې د خلکو د پوره باید کومه کوشش خو اوس پورې د سره هیڅ کومه نه ده
نجیب ولا ډیر ته ونه وخت دی موږ یې خپل انتیکیدا نو اوس پر مرستانه دو شوی ډیر زراتی مونځ کی مان زوی وړلې اوس کورو ته بخیر نګ دي شواد د توي نو کچیرتا دولت دا سیغونه کی کنه یا مؤسسه نو اني کورو ته تلفات وړي او ډیر زراتی مونځ کی مان زل وړلې اوس پر ایس ایم سره کومه کنه دا شوا
بل بسګران وای د سلبونو لکبل د وخت زنونو په حق له محلي چارواکو او په خوست کې د طبي په خو پر وړاندې د مبارزه د مسولونو ته په شفایي او لیکلي بڼه خبر ورکړي خود دوی په وینا تر اوسه هیڅ چا ځانمن شو بزګرانو ته د مرستې لاس نه دی ورغځولی بلخوا په دې ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر انجینر محمد اکبر هم د سیلاب ځپلو بزګرانو نیوکې او شکایتونه پر ځای بولي خو دوی زیاتوي دوی ځانمن شو سیمو ته ګډ پلاوی استولي تر څو د وخت زیانونو دقیق جاج واخلي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
هغه لمړنی انسان چې سپوږمۍ ته ختلی و مړ شوی دی. په دې اړه لږ وروسته معلومات اورئ. خو اوس براشو دې ته چې په ایران کې د ناپیلو هیوادونو غونډه نن پیل شوه. په غونډې کې ایراني چارواکو وویل چې د نړۍ ځینې هیوادونه نه دي توانېدلي چې ایران منځوي کړي. په همدې حال کې د امریکا یو سناتور وایي ایران لا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور معلومات.
ایران د یو سلو شلو پرمختیایي هیوادونو ډلې ته نن د هرکلی په ویلو سره څرګنده کړې چې په تهران کې جوړ سوې سرمشریزې دې ته زمینه برابره کړې چې له نورې نړۍ څخه د ایران په منځوي کولو کې واشنگټن ناکامه سي. په تهران کې د ناپیلو هیوادونو د غونډې په پرانستون کې وینا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي وویل دوی د اټومي فعالیتونو له کبله پر ایران د لویدیځ لخوا د وضع سوو بندیزونو په وړاندې د پیوستون څرګندولو ته هیله من دی. صالح وویل ناپیلي هیوادونه باید په جدي ډول د هغو یو اړخیزو اقتصادي بندیزونو په وړاندې خپل جدي مخالفت څرګند کړي چې د ناپیلي هیوادونو په وړاندې د ځینو نورو هیوادونو لخوا لګول سوي دي. په همدې حال کې د امریکا یو سناتور جوزف لیبرمن د ازادي رادیو له ایراني څنګه رادیو فردا سره په مرکه کې وویل دا سیاست او شواهد څه چې ایران لا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او دا نړۍ ته سترګواښ دی.
Yeah, well, I'm supportive of the current approach of the United States.
دی وی د ایران د اټومي وسلو د پرمختی پروګرام پاړه د امریکایي ادارې دروونو خبرو ملاتړیم. موږ فکر کوو یو سند ډیر څرګند دی، یوازې امریکا ته نه بلکې د ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو ته هم. هغه دا چې د ایران رژیم د اټومي وسلو د جوړولو ځواک ترلاسه کوي. که چیرې داسې وسی، دا به ټولې سیمې او نړۍ ته خطر پیښ کړي. لویدیز ډیپلوماټان هڅه کوي دا سرمشریزه کم اهمیت وشي چې د دریو کلونو لپاره یې مشري ایران ته سپارل کیږي. دا ډله په 1918 میلادي کال کې په نړیوالو اړیکو کې د سترو قدرتونو د واکمنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره جوړه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین رامین مهمان پرست وویل د ایران په سرمشریزه کې اتیا هیوادونه برخه لري چې وزیرانو یا هم تر دې عالي رتبه چارواکو یې پکې ګډون کړی او 500 نورو هیوادونو خپل مشران دې غونډې ته رالېږلي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او د مصر د نیمو ولسمشر محمد مرسي په ګډون د ځینو نورو مهمو چارواکو ګډون شایي دې غونډې ته ډیپلوماتیک اهمیت هم په برخه کړي. مرسي به د مصر لمړنۍ ولسمشر وي چې د 1990 میلادي کال تر اسلامي انقلاب وروسته ایران ته سفر کوي.
خبری مجله اوري.
د امریکا په خانه فضانورد نیل آرمسترونګ یعنی لمړنی انسان چې سپوږمۍ ته ختلی و د 2 اتیا کلونو په عمر مړ شو. د کورنۍ وایي د همدې میاشتې په پیل کې د زړه عملیات کړی و. صالح محمد صالح په اړه باندې معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې نیل آرمسترونګ د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر اتل په توګه ستایلی دی. د اپولو یو لسم فضایي ماموریت د مشر په توګه آرمسترونګ لومړنی انسان و چې د 1998 میلادي کال د جولای پر 6مه یې پر سپوږمۍ ګام واخیست. دی د خپلو دغو څرګندونو په خاطر هم د خلکو په یاد دی چې په سپوږمۍ کې یې د ګام اخیستلو پر مهال ویلي و
دا دی وسړی کوچنی ګام خو د بشریت لپاره یو لوی خیز دی.
آرمسترونګ او د هغه بل ملګری امریکایي فضانورد ایدوین بوز الډرین نږدې د 3 ساعتونو لپاره پر سپوږمۍ قدم وواهه. په نړۍ کې شاوخوا 600 میلیونه خلکو چې هغه وخت یې د نړۍ 15مه برخه نفوس جوړوه سپوږمۍ ته د دغو فضانوردانو د ختلو ننداره وکړه او یا یې په دې اړه په راډیوګانو کې واورېدل. د 1998 او 1992 میلادي کلونو ترمنځ په ټوله کې 12 امریکایان سپوږمۍ ته ختلي او دا د امریکا لپاره په فضایي سړه جګړه کې یو بریا ګڼل کیږي چې پیل یې د 1950 میلادي کال د اکتوبر پر 4مه وسو. هغه وخت شوروي اتحاد فضا ته د یو سټلایټ په توغولو سره نړۍ ته ټکان ورکړ. امریکایي فضانورد نیل آرمسترونګ وروسته وویل فضایي سیالي د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ یو اساسي سولیز رقابت و.
It was intense and it did allow to both sides to take the high road.
دا شدید سیالي وا او دواړه لوريو ته د ساينسي اهدافو د ترلاسه کولو زده کړې او نورو کشفیاتو لپاره زمينه برابر کړه. ورو ورو یې د دواړو پخوانیو رقیبانو ترمنځ د همکاریو یو میکانیزم رامنځته کړ. د نورو مسایلو ترڅنګ دا د دواړو لوريو لخوا په ملي کچه استثنايي پانګونه وه.
دا پولو یو لسم فضایي ماموریت څخه وروسته آرمسترونګ نور فضا ته الوتنه ونه کړه. تر هغه وروسته کلونه کې د په عام محضر کې ډیر سرګند نسو. خپل زیات وخت په تدریس تیروه یا به هم په اوهایو ایالت کې په خپل کروندې کې بوختو. د دلته د 1913 میلادي کال د اگست پر 15مه د نړۍ ته سترګې پرانستې وې.
فرهاد الله له ننګرهار لیکي په کونړ باندې د پاکستان په دخوا په بریدونو کې وایي چې دا په حقیقت کې د بهرنیو یو خاص سیاست دی. همداشان نور بادشاه احمدی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د دورسپین د منطقې نه لیکي وایي موږ برېښنا نه لرو، هیله من یو چې مسؤلین راته مرسته وکړي او په دې اکله پاملرنه وکړي. حبیب الله طوفان هم ورته ستونزه مطرح کړې ده. روانه خبری مجله هم دومره واش پګنی می بجی کیدون کیدی. جکفر احمدی استودیو